کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړی هجری لمریز کال د غوی ثور یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 28 سره برابر ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دي چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډیدلی و، خو په بیان کې یادونه شوې چې دا کمیسیون به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته له دې وروسته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قمندانې ویاند اغه ولی قریشي ازادۍ رادیو ته ویل چې که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د کانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبرپاڼې له مخې د مزایده ګټونکي 10 شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له کانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د ختیځې دونباس سیمې د نیولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینایي سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه وایي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځه لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي او پر ټول اوکراین د روسي الوتکو بمبارۍ هم زیاتې شوې دي. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمبارۍ په خاطر د خطر زنګونه وکړنګول شول. او د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې د دې خبرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په غزنی کې بیا هم د یوې زړې مرمۍ د چاودنې پیښې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړلې وې چې له بده مرغه همدې ساحه کې پې باندې انفجار کړی دی.
د نورستان د واما ولسوالۍ په یوه ځنګله کې لګېدلی اور پرون مازدیګر مړ شو.
دو ورځ نور هم دغسې جریان درلود. ولسي خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نه زراعت پرسنل هم ورغلي تقریبا چې مازدیګر مهار کړی دی.
په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کوو چې آیا پر ښځو او نورو افغانانو د طالبانو محدودیتونه د دوی د تیر ځل واکمنۍ د دوام نښه ده.
دوی دا پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د یوې حربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
که څه هم طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي له ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوځي. د کمیسیون په یوه خبر پانه کې لیکلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان ناوړه وضعیت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخه کې له بحران سره مخامخ کړ. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د غیز لپاره به په مسؤلانه ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودیجه نه لري او تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نوره اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیره ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او په کې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړی، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې داعیې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډېر تمرکز په خپلواک ډول له خپلو نویو کارکوونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریز ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو عالي کمشنري، د بشري حقوقو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر له دندې استعفا کړي، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق نعیم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکلی دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او خوځو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلی او د یو ژور شاتګ ګام یې بللی دی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د دې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه دا یوه لویه ماته بللی. بینټ زیاته کړې د بشري حقوقو د څارنې او دودولو لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته ډیره اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې دا چاودنه د زړې مرمۍ د سرګولولې له کبله شوې چې دغه ماشومانو چیرته پیدا کړې وه او غوښتل یې چې وی پلوري. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر یوې چاودنې یو ماشوم وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د امنیه قمندانۍ ویان سید احساک صالح د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، نن مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار لومړی امنیتي او ځای اړوند د پولي میده په سیمه کې د کباړي دکان مخې ته چاودنه سوې. نوموړی وایي دغه چاودنه د زړې مرمۍ د سرګلولې له امله سوې چې دغه ماشومانو چیرته پیدا کړې وه او غوښتل یې دلته وپلوري.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړې وې غوښتل یې په سوداګر یا په کبال پروش باندې وپلوري، چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونه د سیمې اوسېدونکی ده، او بل ماشوم یې شدید زخمي ده چې په شفخانه کې.
په غزنی کې تر دې وړاندې هم ورته پیښ سوي چې ډیری وخت یې دغه ډول ماشومانو ته مرجوب لاړولی ته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د ورته پیښو راپورونه ورکول کیږي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې غرمنۍ خبرې مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د نورستان ولایت د ماولسوالۍ په یوه ځنګله کې لګېدلی اور تر ادارې لاندې راغلی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي چې د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او د واما ولسوالۍ د اور وژنې د ټیمونو لخوا ترسره شول. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د نورستان ولایت د واما ولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپله د واما ولسوالۍ بونی سیمې ته تللی و او د ورسې په پای کې ترې راستون شو. نوموړي آزادي راډیو ته وویل چې د اور لمبې اوس کابو شوي دي. د سیمې خلکو د آزادي راډیو خبري هلته ویلي چې د دې سیمې په ځنګله کې اور د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ولګېد چې یو ماشوم لرګیو ته اور واچوه. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د اور وژنې د عملیاتو په اړه آزادي راډیو ته وویل:
و ما ولسوالۍ کې چې کوم بونی ساحه کې اور لګېدلی د هغه دوه ورځې تقریبا اور همدغسې جریان درلود. ولسي خلکو هم کوشش وکړ او د ولایت نه زراعت پرسنل هم ورغلي او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه کسان هم ورغلي. کارونه شو بیا ولسوال صاحب سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا د ولسوالۍ ګڼ پرسنل خېژولو اور خو تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پیښه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نښترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښلي دي. د افغانستان د نښتر او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو له پلوه خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. خو تل دا شکایتونه شته چې دا ځنګلونه په غیر قانوني لارو وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان د وروستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې به په دې وروستیو کې د ورځې سوونو ټنه تریاک پلورل کېدل. او بخښي پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي چې دا کار د ډلې د لوی مشر امیر المؤمنین د فرمان په اساس شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي دغه کار د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویان هغه ولی قریشی ازادي راډیو ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي.
د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د پلي کېدو په موخه اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د تریاکو یا دې ته ورته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخه ونیول شول. نو کوم څوک چې سرغړونه کوي هغوی به نیول کیږي او وروسته به بیا عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل کیږي.
ښاغلي قریشي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل ځکه له دې وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال به قاچاقبران د حکومت له لوري نیول کېدل او تریاک به یې سوځل کېدل. د تریاکو د پیر او پلور دغه لوی مرکز په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د چوک په نوم له کلونو راهیسې شهرت لري چې په دې وروستیو کې نور چوکونه هم قاچاقبرانو نیولي وه. خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانۍ څخه په شاوخوا 300 متره کې قرار لري او په ښکاره ډول په دې وروستیو کې په سوونه ټنه تریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي چې دغه قاچاقبرانو اوس د ترینکوټ ښار په څنډو کې اټی خلاصي کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان یې هلته هم مخه ونیسي. پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. خو وایي هر یو کس چې له امره سرغړونه وکړي نو دوی به یې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. دا په داسې حال کې د چې درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د کوکنارو نویو فصلونه اړولي دي او له منځه یې وړي دي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي او دغه راز د تریاکو قاچاقبران هم پکښې کې زیات دي. له دغه ولایت څخه قاچاقبران تریاک گاونډي ولایت هلمند ته انتقالوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې اجمل انت د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره به ستاسو کوربه وي. خو سورځو نړیوالو موضوعاتو ته، روسیه په ماریوپول ښار کې، البته د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بریا اعلان کړی. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک نظره د روسیې لپاره تر ټولو ستر بری ګڼل کېدی شي. پر ماریوپول د روسي پوځیانو د یرغل په نتیجه کې د راپورونو له مخې شاوخوا 60,000 ملکیان وژل شوي دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
روسیې چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیې د پوځ لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرله پسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 60,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوف سټیل د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټیل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسي چارواکو ویلي چې د آزوف سټال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډېره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړه نیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي هغه ساختماني او لوجستیکي شرکتونه چې د تیر نظام پر مهال د بیلابیلو پروژو له درکه حکومت پوروړی دی، د پورونو د ادا کولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزارت چارواکو تیر ورځ د یو شمېر شرکتونو له مسؤلینو سره په لیدنه کې دوی ته د پورونو د ورکړې تر څنګ د نویو پروژو ژمنه هم ورکړې. وزارت وړاندې لیکلي چې د پورونو له ورکړې سره به ساختماني او لوجستیکي شرکتونه پاتې پروژې هم بشپړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ساختماني شرکتونو یو شمېر مالکانو شاوخوا درې میاشتې وړاندې په کابل کې د پرله پسې لاریونونو له لارې د خپلو پورونو د اخیستو غوښتنه کړې وه. دوی هغه مهال ویلي وو چې په تیر حکومت کې زیاتې پروژې عملي او بشپړې کړي خو پیسې نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر په دوبۍ کې یو شمېر لوجستیکي شرکتونو له مشرانو سره لیدنه کړې. د لومړي معاونیت په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې برادر په دوبۍ کې د څو ملیتي لوجستیکي کمپنۍ له مشر محمد المعالم سره په لیدنه کې د سوداګرۍ په برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د څو ملیتي لوجستیکي کمپنۍ مسؤلینو طالب پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی او دواړو خواو په دې هوکړه کړې چې د پاتې کارونو د پرمختګ لپاره یوه کمیټه جوړه شي. د شوي هوکړې له مخې هغه افغان سوداګر چې د دوبۍ له لارې نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي، د څو ملیتي لوجستیکي کمپنۍ لخوا به ورته په لوجستیکي برخه کې اسانتیاوي رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګرو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته نړیوال مارکیټ ته د لاسرسۍ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شپږ اویا پوله، یو یورو شپږ 90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو پاونډ 112 افغانۍ څلور ویشت پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 9 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.5 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو
وړاندې به واورئ چې د ښځو په اړه د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه او همدارنګه د طالبانو د حکومت یو شمېر نورې پرېکړې څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلۍ سبب شوي چې فکر یې کاوه د طالبانو دا دوره واکمني ښایي د دوی د پخوانۍ واکمنۍ سره توپیر ولري. خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. څو یې راخلو.
د امریکا انټرنیټي خبرونې هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې له مخې د ټلویزیونونو پر ښځینه ویاندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو، طالبانو په تازه مورد کې ښځو ته امر کړی چې له کوره بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او له سترګو پرته نور بدن باید پټ وي. خبرونه د غرض له کار او تحصیل څخه د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمې پر ورځ امر وکړ چې ټولې ښځینه ویاندویانې دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینو رسنیو تایید کړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي، له عامه ژوند څخه د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. ښځینه ویاندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل، د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د ښځو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې ښځو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دوی داسې شول چې منځلاري دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خبرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري، خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیرې دی پرېږدي، د دې ډلې د وسنۍ او پخوانۍ واکمنۍ ترمنځ یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخوانۍ دورې بڼه خپلوي، هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوې او افغانستان د نړۍ یو منځوي
هیواد.
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دنده یې پرېښوده او تر ننه په کور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
موږ درې زره ښځینه مدافع وکیلانې لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د اغلی امانی په څیر زرګونه افغان ښځې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته بېدندې شوې. طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړی. فاطمه باید سږ کال له دولسم ټولګي فارغه شوې وای. د هغې ټولې هیلې زده کړې دي، خو طالبانو پرې
د خوانسي دروازې بند کړي.
مکتبونه چې بندې زه هر ساعت په کال حساب او دا یو ډیر بد وضعیت دی. هیله کوم غوښتنه مو ده زر تر زر زموږ مکتبونه خلاص کړئ.
له کار او زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په ګډون طالبانو په ښځو حجاب هم جبري کړی او چادري یې د حجاب تر ټولو خبره بللې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پریښودو کمپاین پیل کړی او تر خوا یې په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پریږدي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغوی چې ګیره نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلی یو ارزښت دی طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی او تر خواهی هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کنسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلی ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په درشل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم که
ورو ورو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلند سره مخ کیږو. یعنی دا چې درس نه ویل د موسیقۍ حرموالی د هنر حرم ګڼل هر څه په خپل ځای دي بس یوازې ورو ورو یې رامخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیارې او سقوط سره مخ یو.
موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند د موسیقي وسایل سیزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مودوران د خبره شو ښکاري چې طالبانو یو ډله هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره یې وکړي. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل خود د کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خواهی پر موسیقی اوریدو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپن پوهنتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړ زده کړې کړي وایي د طالبانو لکړونو معلومیږي چې د تیر په پرتله هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر ښځو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې لا افغانانو نړیوالې ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمیر نور مهم موضوعات پر خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي.
مېرمنو په وړاندې کوم دریز طالبانو پرون وو مطلق همغه دریز نن دی. د دې سیاسي ساختار جوړښت چې څه ډول دویش کال مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویل نن اسلامي امارات ته وایي د قانون جوړونې له برخې څخه نیولې تر ظرفیتونه پورې بې پروا او نن هم بې پروا دي. هغلته هم د په لاندې صفوفو کې چې کوم جنګیالي لرله په کوم فکر او ایدیالوژي چې راغونډ کړي وو هغه فکر او ایدیالوژي نن هم هلته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خپرېدو د پورتنی وکاو اداو په اړه سپیناوی وغوښت خو ځواب یې را نه کړ. یوازې په کور دننه نه بلکې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو ملګرو ملتونو او ډیر شمیر هیوادونو لخوا تر نیواکو لاندې دی چې افغانانې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو بې برخې کړي او خپله یوه ځانګړې ایدیالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبان یې د افغانستان کورنۍ موضوع بولي وایي بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید.
ولایت پروان ولسوالی کشاپینه پخوا به د معارف یو روپۍ نه ضایع کېدله. اوس د پنځم بس معلم چې معاش دی 2950 روپۍ دی. دوی ورکوي 2500 کله 2600 3300 روپۍ د ټولو نه کارغلا روانه ده. زما د وزیر معارف نه دا درخواست دغه لاندې رئیسانو مدیران دا ټول په دې غلا کې ورسره شریک دي. د دوی نه دا درخواست کوو چې د دې پښتنه وکړي د جنکیو د مکتبو پسې راغستل پړونه داسې شو چادري داسې شوه د دې غټو غلو مخنیوی وکړه. یوازې په کسافي کې 3500 پرسنل دی چې دغه 3300 روپۍ د هر یو نه دوی کاټ کړي. نو دا سوله کونه شول. زما د وزیر معارف نه دا درخواست دی ازادي راډیو نه چې دا وزیر معارف دا خبره ورسوي. په تیر حکومت کې موږ سره افغان بیسم کارت و 10 روپۍ نه ضایع کېدلې. دوی هغې ته فساد حکومت ویلې او دوی ځان ته اسلامي حکومت وایي چې د دوی مخنیوی نه شي کولای او د جنکیو پسې راغستل د پړونه ده شو پړونه ده شو چادري ده شوه. زما د وزیر معارف نه دا درخواست ده چې دوی د جدي پام وکړي او دغه عزیز بانک چې کوم رئیسانو او مدیرانو سره ملاو دي دغه محکمې ته کړي.
دا وسله لپاره هم دومره دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري.